په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. شاین بنرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. نن برته وړاندې کوو زموږ دوه اونیزې خپرونې. ړومبې به اورئ د سندر و امیل، زموږ کلتوري خپرونه ده، او د خپرونې په بله نیمه برخه کې به د ځوانانو غږ خپرونه اورئ. سرالم مومن به وړاندې کوي خړومبې د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن بیلتون غوښتونکو مشر برمداغ بوګټي د خبرو هرکلی کړی دی. د افغانستان د زابل اوسیدونکو وایي چې په خاکفان ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ د جګړې تیاری نیول شوی، او آسټریا وایي په لوی سړک لپاره پریښودل شوی ټرک نه تر او یو زیاتو کډوالو مړی موندل شوی دی. تفصیل: د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن په خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر برمداغ بوګټي د هغه خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمدکی خودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېره وخته پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډیر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سولهیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوګټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ بوګټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوچو مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبلي، او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوچ پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ بوګټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې کله د ګوند ملګري او بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. دا پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. د دې ګوند برسیالي مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګروم رسته کړې ده. خبری غونډه تر هغه وروسته شو چې کله یو پاکستانی عدالت د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د خپلواک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د ستمبر په 10مه عدالت ته وړاندې کړي. ګیلانی چې له 2003 کال نه تر 2012 کال پورې د پاکستان وزیر اعظم په هایکورټ کې اپیل کولی شي تر څو ضمانت یې ومنل شي او جیل ته ونه لیږدول شي. مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیرو د سرطان ناروغي لري او په لندن کې درملنه روانه ده. د کشمیر په ویشلی سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسی وګړي وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. هندي او چارواکو 13 ورځ پر پاکستاني او سرتیرو تور پورې کړي چې په ډزو کې اول واری وکړه چې هندي سرتیری جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په سمدستي توګه په دې اړه لاسنه دی ویلي. د په داسې حال کې چې د کال 2003 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډز بندې موافقه وشو، خو بیا هم په سرحدي سیمه اکثره تاوتریخوالی تر سترګو کیږي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان د زابل ولایت تخاکفان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو فرمان یا فتوا کې د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. له بلې خوا د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی کلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قبلنشینی شوی وی هغه تصفیه شوی دي. یو څه د محدود ساحې پاتې دي چې حالت ته تصفیه کړي. انشاءالله
موسیٰ کله ولسوالۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د روسو رپورټونو له مخې د دې ولسوالۍ د واپس نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نیټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ شروع کړی دی. د آسټریا د کورنو چارو وزارت وایي چې پر سړک پرېښودل شوي یو ټرک کې د اویاو زیاتو مهاجرو مړی موندل شوي دي. له دې مخکې تېره ورځ انتظامیه دغه شمېر د 20 او 50 په منځ کې ښودلی و چې د دغه شمېر پرتله اوس کافي زیات مړی موندل شوي دي. پولیسو پر هغه لوی سړک د یخوالي ټرک وموندلو چې ویانا او د بوداپست سرخار هنګري ترمنځ دی. د جرمني چانسلرې انګیلا مرکل ویلي چې یادې پیښې د اروپایي هیوادونو مشران لړزولي دي چې تېره ورځ یې په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او د بالکان هیوادونو سنمشیزه کې د مهاجرو په مسله خبرې کولې. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشر فریډریکا موخرینی ویلي دي چې امید کوي دا غمیزه به غړي هیوادونه فیصلو او ذمهواري اخیستو ته مجبور کړي. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکي ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال ډینیل روسن بلوم پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغسې همکاري دې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې معنا یوازې په پوځي برخه کې همکاري نه ده، بلکې د استخباراتو راغونډول او د دې ډلې د مالي سرچینو د مخنیوي هڅې کول دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ملیشا ځواکونو ته حکم ورکړی چې د بغداد د مخصوصې سیمې گرین زون په ګډون په ټول هیواد کې په لارو کوڅو کې د ولس اسانه تګ راتګ ته لاره برابر کړي. په دې روسو کې د موټر بم چاودنو لړۍ ته په کتلو سره ملیشا او سیاسي ګوندونه او باسره کسانو په بغداد کې دننه او نورو ښارونو کې د ولس تګ راتګ محدود کړی دی. دا تر دې د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپیو او په 1.30 روپیو یو یورو په 1.95 روپیو او په 1.48 روپیو یو ریال په 19.65 روپیو اخیستل کیږي او په 19.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپیو او په 28.10 روپیو یو افغانۍ په 1.25 روپیو او په 1.40 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 9.5 او 6.5 او په کوټه کې 5.5 او 4.5 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اردن کوس وخت شوې د زمونږ د ونیزي خبرونه د سندرو عمل په د خبرونه کې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې مشته او ځوان سندرغاړي چې تعلق د پاکستان د قبایلی سیمه سره دی د غي د هنري کارونو پاړه او د خبرونه هارون باچا وړاندې کوي.
سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. قدرمنو د دې اونۍ په پروګرام کې د پاکستان له قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان سره د تعلق لرونکي سندرغاړي شان خان د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي خبرې اوري. د شان پلار ارواخات کمال مسعود هم د پښتو ولسی موسیقۍ په ډګر کې د یو وتلي سندرغاړي په توګه یادېږي. شان چې تر ډیره په اسلام آباد کې لوی شوی او هغلته د ښوونځي او کالج خپلې زده کړې کړي، څو کلونه وشول چې د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتلی دی. دیوایي پلان لري چې د وزیرستانونو محلي سندرې له عصري سازونو سره ثبت او د ویډیوګانو په شکل کې د پاکستان او همداراز د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي. د شان د دغه هنري کارونو په اړه د هغه د خبرو ترڅنګ څو سندرې هم درورو چې لومړی به یې د ټپو ته وغږ شو.
Oh, غږې ورک شا لکه د غره او سنځره غږ او غږ به کونا
اوریدونکو د شان خان په غږ مو ټپی اوریدې. دی وایي په 2009 کال کې د ټول پاکستان په کچه د سندرو په یو مقابله کې اول مقام ترلاسه کړ. په خبره چې تر هغې وروسته د خپلو سندرو پر جوړولو کار پیل کړ. نوموړی وایي په پاکستان کې پر ویل کېدونکو یو شمېر ژبو سربیره په انګلیسي ژبه هم سندرې ویلی شي.
په 2009 کې ما سټارټ کړلو یو ډیرا غټ ریالټی شو شوی وو په پاکستان کې پاکستان سنگیت آئیکن په نام سره د انډس ویژن نیٹ ورک کړي وو پورا ایم ٹی وی پاکستان چې کوم په کې وو سم مشکله په فرست راوند کې سلیکټ شوم هغه نه بعد بیا لاهور کې یو فلټر راوند شو هغه کې هم ماشاءالله زو ټاپ 6 کې راغلم پورا پاکستان نا اور پنجاب تاسو ته پته ده چې سورا غټه غټه کرانه دي دلته او ایون د سلامت علی خان چې کوم یو ډیر غټ نام دی زمونږ د موسیقي د هغه د کورنۍ الکان راغلیو هغه هم پاتې شو الګز بیسیکلی د ساوث وزیرستان نا بلونګ کوم د موسیقي پراپر زکړه مو دره نه ده کړې هغه نه بعد 12 کسانو مقابله وشا هغه هم ما ماشاءالله د الله په شکر سره پورا پاکستان کې زوینر راغلم او غټله اول لک خپاو مو چې اوس په سنگي خپل کیریئر سٹارټ کوم ولې چې زما سره ډوره انویسټمنټ شیزونه نو چې ما یو خسته غونډه ویډیو جوړه کړې وای نو ما پیسې ما سي سره جمع کړلې ما فرست غانا وکړ خپل ایک پل د پنجابي او د اردو یو سانګ نو کړ ما ډېره خسته ویډیو یو ورته جوړه کړه ډېره خسته وی بلا ویډیو ته دھوکه بازی یو غانا وا زما چې کوم ماشاءالله په کراچي کې چې کوم زمونږ د میوزیک انډستری چینل دی ډېر خسته او چلاول او ډېر ښه ریسپانس راغلو نو الله شکر دی چې خدای یو ټیلنٹ را کړی دی چې زه ماشاءالله مختلف لینگویجونو کې گانے وایم فار ایگزامپل پنجابی کې زه ویلی شم زه په سرایکی لینگویج کې گانا ویلی شم زه په پښتو کې ویلی شم چې کوم د پېښور زمونږ مین یوسفزئی پښتو ده زه جی په وزیرستان اوبویسلی زمونږ خپله ژبه ده سایت چې کوم دا ویل کې افغاني ژبه کې ویل شم پښتو کې دا نورې چې کوم لینگویج مروتوال لینگویج دی او بیٹنی لینگویج دی یا لا شکر دی اردو کې ویل شم
اردن کو شان خان وای تروسه د موسیقي کوم استاد نلری خو زیاتوی چې د لپاره چې په هنر کې نور خلا هم راشي هڅه کوي چې ځانته یو استاد پیدا کړي
چې بام ځان د تخکاری جزته خبره کوم چې زما تر اوسه پورې هیڅ څوک استاد نشته د موسیقي په دنیا کې دا پیورلی د خدای یو بس انعام دی ماته چې کوم زما غلې ته راچولې دی خدا وا چې دا شو چې کوم ما وکړه دی کې ډیر غټ غټ مطلب قرآنی الکان دا غلی او د موسیقي د قرآنی نو هغه بچ کله مونږ شوز نه اول کله هغه نه غنغناو کول به مونږ اول به پریکټس ورته کول نو الته نه ما ډیر څه زده کړل ما ایون دا خبرې زده کړې چې د زړه سره غانا ویلل سور غلری کنه معنا او د یو د خالی د غلې سره غانا ویلل دې کوم ډیر فرق وی نو دا سيزونه به ما کیچ کول زده کول به اول نه مطلب زما مایند لګ تیز وو ان شاء الله اوس ما فل کوشش ته اوس بز جی استاد پراپر یو رات ګورم زبا دا موسیقي پراپر زده کوم ډیر غټ سمندر دی پورا خو مونږ نش زده کړه کولای خو دا صحیح چې ات لیست دا راګونو دا ټاټونو او د دې سیزونو چې مونږ ته پتا ولګي چې لور هم نکار راشي زبا په واس کې دې زده کړي نه
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو میل کې له جنوبي وزیرستان سره د تعلق لرونکي سندرغاړي شان خان خبرې او دغه سندرې اوري شان وای پلاری کمال مسعود هم د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وکړې خو په خبرې چې پښتو ولسی موسیقۍ ته د کړیو خدمتونو لوجې خلک یادوي شان زیاتوی د لوړو زده کړو لړۍ چې د موسیقۍ په کارونو کې د زیاتې بوختیا لوجې ترې نیمګړې پاتې شوی و هڅه کوي سرته ورسوي
والد صاحب میں ایک ہم سدا سپورا زکڑا نو ایکڑی لکا باجرا استاد ہوا ایک خو خیر مانا دیر خو زما والد سے اوبیسلی دیر خدمتوں نے کڑی دیکھ خوبیا ہم ادونا لکا ڈیپ نو پکیٹ للے لکا دارا پہوں چھ خپلا گانا یو ہارمونیم بندے ویلل او تر خپلا حدا پورے کافی ہنر زکڑے ہوں او دے بیا فوک سائٹ تلاڑو لک دا خپل علاقائی غیرہ ونی و لوگ خپل مطلب یو اللہ یو دیر غور کرے ہوں قدر اور عزت ورکلو نو ما خپل سزده کر ندا کرے دا دا والد صاحب نا میں ہم دورا خاص ندا کرے خوب دا دے چھو آویسلی خیخی خبرے میں دا کرے دی و خوچ کم غا دی والد صاحب جی اول سٹارٹ نا زمان پا دا فیور کی فلا وہ ہم نا چیزا دا میوزک فیل تا راشم کرا ایز ان سنگر اول ما خپل ایجوکیشن غا ماشاءاللہ ما گریجویشن خپل کمپلیٹ کرے گا دا مخ کے ما بیا غا کولو جی ایم بی اے خدا دے چا انفارچونیٹلی فی الحال کمپلیٹ نہ شو خواب اور طرح اور طرح تو لگیا مولی چیز میوزک کے زد ہونا بیزی شوم کر اللہ شکر دے پہ دیر کم عمر کے اللہ ڈیر عزت راکڑو نو بس آگے کے بھی الگ بیزی شوم اسٹوڈیو ورکس کے نن سبا بیزی یم پروڈکشن کې پروګرامونو کې او سده ټی وی چینل سره نو بیا ټایم ستیره ته ملاونه شو د مخکې سټڈی کری اون کولو خو ان شاء الله کوشش وکوم چې خپل استاد ته هم ټایم ورکړم ان شاء الله استاد اونې سم باقاعده د موسیقي هم خپل چې کوم ایجوکیشن دی هم تر بسه ورسوم.
اوریدونکو شان خان وایي د وزیرستان د محلي سندرو د راغونډولو له نویو او عصري سازونو سره د غو د ریکارډولو په کار یې پیل کړی دی. د په خبره د خپلو دغو هڅو په ترڅ کې غواړي د پښتو روایتي سازونه هم بیرته راژوندې کړي.
ماشاءالله لکه ډېر ښه لیجنډز پاتې شوي دي زموږ د پښتو په میوزیک کې. خو دا ده چې تر اوسه پورې ډېر ضرورت دی د نوي هنرمندانو زموږ پښتو ته. نو زه کوشش کوم چې زه څومره په ما کې ټیلنټ دی زه هغه چې کوم زما لیسنر دي یا ویورز دي فانز دي زما پورا دنیا کې هغې ته زه وښایم. زما مین فوکس په دغې دی چې زمونږ چې کوم ته د وزیرستان ټریډیشنل اتان په کوم ته وایي دا زه ډېر د افغانستان سره هم کافي ملاوېږي ولې چې زمونږ چې کومه لهجه هغه ډېره داسې ورته وایي چې مړه لهجه که نه لکه ډېره سلو ټیمپو لهجه او ډېره ښایسته او ډېر خلکو خوښ هم کړو ما هغه پروګرامس کې هم څه لایف ګانې وکړې دي. اوس زه پراپر غواړم چې زه دي دا غونډ چې د پلار ښایسته ښایسته چې کوم کمپوزیشنز د ویلي دي یا نور څه داسې ټریډیشن زموږ کلچرل چې کومې زموږ ګانې دي دغه زره واخلم او په یو نوي انداز سره یې زه ریلیز کړم. مته زه د دې په فیور کې بالکل نه یم دغه کمپیوټرایز چې کوم کار دی که نه زه وایم چې ورسره تبلا اور شنایش رباب شو هارمونیم شو زه اډ کول غواړم زه دې نه علاوه یو سانګ ان کمپلیټ کړم.
نا یوری خو ټوکړه مو خو ناکړه ویسی چلانډا بریک اوے و ویسی چلانډا بریک اوے ژړر سی نا و د شاوتاله والا و شاوتاله والا جن کے دے پاور پر کھیلا کا بنا جانا کلا کلا وہ دے شاو تلے بلا اگلے جن کے دے پاور پر کھیلا کا بنا جانا کلا کلا وہ دے شاو تلے بلا اصلا شہزادہ دے بلا وہ دے شاو تلے بلا ولب دے اصلا شہزادہ دے بلا وہ دے شاو تلے بلا رام بیل چام بیلی اینے کارن سو تلی دینا یالا کلا کلا وہ دے شاو تلے بلا ambel chamdeliye ne karun sotali dina yala kala kala o desha tale wala جانن میں سش جائے ورکش بلا وہ دے شاو تلے بلا کوئی جانن میں سش جائے ورکش بلا وہ دے شاو تلے بلا لکا دغر سنزر شغوائے کاونا بلا وہ دے شاو تلے بلا
شان وای د دو اډیو البمونو په اندازا سندرې جوړې ورڅخه یو شمیرته ویډیو غانې هم تیار کړې دي. د البته د خپل البمونو مارکیټ ته د ورکولو په کار کې هغه ستونزو چې دی او د سیمینور هنرمندان ورسره د محل مخامخ دي پریشان کړي وای چې دغه مشکل ته باید یو حل ولټول شي.
تقریبا دو البمونه پورا کیږي او تقریبا زما اوس لس ویډیوز پورا شوه. ضروری خبره ده چې البم خو ډیر ضروری شی دی. زما ډیر غټ انویسټمنټ شو زما په غانو باندې په دغه نو د دې سره ریټرن خو هم پکار دی کنه. مونږه خو بس غانا جوړه کوو خو انویسټمنټ کوو کو بس بیا ریلیز کی په انټرنیټ باندې اور سپ فائدہ باندې مونږ نه پوهیږو چې مونږ ته بس فائدہ ملاويږي. بس د پروګرامونو نه چې څه انکم کیږي بس هغه انکم مونږ ته خو د خو ډیر ضروری کار دی چې مطلب البم وی اور باقاعده چې کومه د سیل کیږي او پورا دنیا کې مارکیټینګ وشي خلکو ته ورورسي. خو انټرنیټ نه نن سبا خلک ډیر څه په آرام سره په فری ورته ملاو شي. نو اوس ویب سایټونه راغلي دي جی هغه ویب سایټونه وایي چې لکه تاسو ته به هم بچت پکې کیږي اور باقاعده بس تاسو غانا چې څوک به ډاونلوډ کړي نو هغه کې به مونږ ته هم مطلب بچت کیږي سو پیسې پکې. خو د البم کار خو چې وشي مارکیټینګ بیا شروع شي بیا هغه لکه چې څنګه شاته وختونو کې کېدل نو دا به ډېر ښه وشي. دا د یو آرټسټ پر ډېر زیات ضروري شی دی.
اوریدونکو شان خان چې یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کوي چې پښتنو سندرغاړو ته د کنسرټونو جوړولو په کار کې مرستو کولو ته حاضر شي. د نوموړي په خبره د کنسرټونو جوړولو په ترڅ کې به له یوې خوا د خیبر پښتونخوا او همداراز قبایلي سیمو اوسیدونکو ته چې هغلته کیدونکو د نام نه پیښو پریشانه کړي د سات تیرې موقع په لاس ورکړل شي او له بلې خوا به د پښتني کلتور چې موسیقي یوه مهمه برخه ده د راژوندي کولو له کار سره مرسته وشي.
ټول ضروري شی حکومت ته دا پکار دی چې باقاعده د زکی پی کې په هر یو ګوټ کې پروګرامونه ارګنایز کړي او خپل چې کوم څونه ښه ښه هنرمندان دي دا راټول کړي یو ځای دې باندې پرفارمنسز کوي. د دې نه مونږ ته هم فائدہ کیږي او دې نه چې کوم زموږ کلچر دې ا مضبوطېږي. خلک ولې چې ډېر زیات دا چې کوم حالات په مونږ پورا کې پی کې باندې راغلل دې نه ډېر زیات تنگ دي. نو اوس هر سړی غواړي چې بھائی لګ انټرټینمنټ وي لک مونږ خپل کلچر بیا واپس راشي زمونږ زمونږ خپل آرټستان راشي چې زمونږ کلچر ډیپارټمنټ چې کوم سپیشلی دی هغه څنګه سکار وکړي چې کوم کومونو کلچر ژوندې وي. زما په خیال هغه کومونه ژوندې وي په پوره دنیا کې یادېږي. هنرمندانو باندې انټرنیشنل پروګرامونه وکړي په هر ملکونو کې پریزنٹ کړي دینه به ډېر زیاته فائدہ کوي هنرمندانو ته هم زمونږ خلک به هم ډېر انټرټین شي.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د پیژندل شوي پښتون سندرغاړي شان خان د هنري هلو ځلو په اړه هم د نوموړي خبرې واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې هم د شان له دې یوې بلې سندرې تاسو خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
پخپل خورا چې قدم زکی خودلې نشم دلتا پخپلا خواخ ساز آخستل نشم داس وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیروم دا زندگی وا بیاز سنگا پسکون تیروم
اوردونکو د سندرو امیل خبرونه مورده چې هارون بچا وړاندې کول درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین دونی می بجې کې دونکې دی ملیحه مرزاده به مهم خبرونه وړاندې کوي او د خبرونو وروسته به زمنګا همکار اسرار علم مومن ستاسو د پاره د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبائی حکومت د جلاوطن بلوچ بلتون پختون کی مشر برامداغ بگٹی دا غ خبری هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادگی خودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستانی رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډیره وخته پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شری رحمان زمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایرا پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. د کشمیر په ویشلی سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسي وګړي وژل شوي دي او شپاړس نور ژوبل دي. هندي او چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني او سرتېرو تور پورې کړې چې اول یې ډزې کړې دي او په نتیجه کې هندي سرتېري جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په دې اړه لاس نه دی ویلی. د افغانستان د زابل ولایت څخه کپان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې هغلته د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسېدونکو په خبره ملا اختر منصور خوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره خپل هلمند ته تللی دي. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسبې مغسې د همکاري وکړي. د استریا د کورنو چارو وزارت وایي چې د ویانا او هنګري ترمنځ په لوی سړک له پرېښودل شوي او ټک نه د اویاو زیاتو مهاجرو مړي موندل شوي دي. د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د ناین ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخه
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدريزي لاملونه څه دي او د دې مخه څنګه نیول کېدې شي. پر دې بال خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو، خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیره او د اسکایپ اډی لزان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمنګ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نشمیرې له سان سره وڑی کې
0800 22 0033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د دې مخه څنګه نیول کېدې شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدمي تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر سلیم شي. ډېره مننه ستاسو نه. اردوونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب تاسو سره به خبرې کوو، خو که خوښ هم وي یو ریپورت لرون لومبیا به دا خپل اردوونکو ته وړاندې کوو. مننه ستاسو نه. اردوونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار په اړه یو څه ریپورت لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سربیره پکې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځي چې اول دا ریپورت ورو.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ال او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې تر سره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپی شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړي کو مسول محمد نبی تدبیر وای چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرن د وسلوالو ډلو سره دي؟
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یوځای کیدلو لویه وجه بیروزګاری یاده کړه.
تقریبا دې یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې اوسنیو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره نن پر دې باندې وسوه چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمینه نه ده برابر کړې، نه په کلونو کې او نه په ښارونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپ دی خونی سیمینار کې زده کړل، دوی به په خپلو سیمو کې هغه ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي، موږ به په خپلو سیمو کې کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو، دوی به راوغواړو څو له دې لارې موږ دغه مسئله چې موږ دلته زده کړې دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات مؤثر پرېوته، ډیر زیات مثبت پرېوته. زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم تر څو د خبر پښتونخوا ځوانان د دغسې مفیدو غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بیروزګاري، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغات اغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کڅ څنګه چې تاسو ریپورت کې ورزله چې په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې د خیبر پښتونخوا افغانستان ځوانان له سغدري زیړول دي چې د رنګ د وسلوالو لاسو ته پرې نوزي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مرته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه. دا راته وایي چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې داسې ډېرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي، ځان د سماجي ټولنو کارکونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی؟ څه وایي تاسو؟
بالکل صاحب، موږ خو د دغه پروژې یا د دغه پروګرام نه مخکې یو ریسرچ کړی و چې په هغې کې موږ د مختلفو ځوانانو سره د بېلابېلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي، ولې وسلوال کېږي، ولې له وسلوالو ډلو سره یوځای کېږي. د دې مختلف عوامل وو، ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لرې دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلي کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپل نه ځي، پخپل هلته نه دی، پخپله وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي، ولې فکر نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړي. او قانیم شو چې واقعا یو شمیر ځوانان دي چې هغه په خارونو حکومتونو ترڅنګ وسیږي په متوی دارو کې خو فطران د تخریب کوي حتی سوله تخریب وی ځوانانو ته بدل راخي
تدبیر سب لکه څنګه چې تاسو ویل چې د ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي په سماجی ټولنو کې کار کوي نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی لري کڅنګ
نصب په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه پاده استفاده کوي نه وړه استفاده کوي کني تعلیم کې خو تربيت کې به کنه وي تعلیم کې کنه ځکنه چې دوی هر سيادت کړي دي دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو خوارد دي ولې دوی د غینه غلطه استفاده کوي هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي دا سیمه ده چې څوک د بیکاره شي یعنی دلته یو شمېر ځوانان واغوي دا ځوانان بیکاره دي کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړی او سوال سره یو ځای کیږي یا فقر دی ډیر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډیر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي ولې هغه توپک نه اخلي هغه ځان پسې بم نه تړي هغه خپل ښوونځي خپل سکول او سرک نه ورانوي هغه خپل ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لاب نه استفاده کوي د توپک خو حلاره نه ده
نو تدبیر څه پښتنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته ریډیو دی ټي وی دی چې لکبل ځوانان پر دې خبري کې چې د پرمختللي نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانيت ته ګټه رسوي ک موبایل ته ګوري اسکایپ ته ګوري د کښما کښما مرزونو د مخنیوي دوايانې جوړیږي او دا سه نور یو شمېر ایجادات نو بیا ځنی ځوانان د څنګه چې تاسو یادونه وکړه ولې لوسلوالو سره مرګرکیږي او انسانيت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور خپل وطن ورانه
خو یو خدا د سر چې دی حکومتونو بي غوري د هغوی لري پاتې شوی دی کنټرول نشته دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام باندې کوي چې تشدد او اکسترمیزم په اسلام کې دی هغوی ته نور لارو نه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډیر کمزور او حتی نشته دي چې هغه تشدد نه غواړي هغه د عدم تشدد لارویان دي خو هغه تبلیغات به دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغه فکر کوي کزه وصله ولرم او زه د وصله والی دل سره اړیکه او رابطه ولرم نو په نور ځوانانو باندې ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به خبر هم نشي ماته ولې او که هغه ډیر معمولی د جیب خرچ هم دي هغه لارې نه پوره کوي نو دلته د ځوانانو ډیر ښه خبرې وکړي دوی سره دا اصلا ډیالوګ و دي دوی په منځ کې دا درېمه غونډه و دي مونږ نو دوی همدا خبرې وکړي چې همدا جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي دی او رادیو دی او کمپیوټر دی د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغه ته به دا پیغام ورسو چې تاسو هیڅکله داسې کلپ مه جوړوي چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوي تاسو هیڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي
سمه ده یو اردن کې دوی سره خبرې کوو اصلي مشه څوک خبرې کوي د کم ځای نه څه به ولوړ مننه استاسینه یو مننه استاسینه یو بلر کې د وسره هم خبر کو استړی مشه څوک خبر کو څه بل غواړي
الو
استړی مشه څه بل غواړي رور
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد کم دی دا دنیا کې تاسو ویني دا ټول دنیا کې تشدد دی خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي او د کوم میډیا باندې خبرونه مزه اورو د ځانانه خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کوي نو په دې وجه باندې ځوانان به دې طرف ته ځینو هغه خپل اسلام د دین دفاع کوي.
مننه ستاسې نه اوریدونکو. د ځوانانو غږ پرونه کې زمونږه موضوع دا چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه څه دي او د مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګې د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړه. خله نبی سره تاسو د دوی د خبرې واوریدلې، نو پښتنه دلته کې دار پورته کیږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې تل لس کسان دي او هغه مړکیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغه نوري حواله ورکړي. نو آیا د دې څه ګور تاسو چیرې دی حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور روان کی، خپل وطن روان کی، دې څه وای تاسو؟
بالکل سر، یعنی دا به ډیر کم وي. موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډیر کار کوي، په همدغې برخو کې موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډیر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېزیدي وسلوالو سره. اکثره وخت کې هېڅوک نه ینده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د حواس نه، دوی هېڅ عقا نه پوهېږي چې د دوی د وسلوال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپل مسلمانانو ته دی، د خپل پښتنو ته دی، د خپل سیمو ته دی. د دوی د وسلوال کېدو ځان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغه ځینې غلط نسیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا هغه نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي ستاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شو ځوانانو زیانونه ډېر چاته وړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان. آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو بیا په ځانګړې توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړل که د هغوی وران کړه؟ دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مه شئ، څوک خبرې کوي؟
قربان د شم مومن سیب تا ته قدرمن میلمه ته دغه شانتي ټولو لرو برو پښتنو ته پټوله پښتنه مینه سلام علیکم. خدای دیو کی چروغ او جوړ بوي.
مننه استاسنه حبیب مسافر رو د سعودینه په خیر څه بول غواړي پروگرام؟
قربان د شم یو نظر هم لرم او دا
سما ده ستاسو आवाज راځي مونږ ته.
قربان په دغه ټکو موافقه مچې مونږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه مونږ بیا په ځان باندې خپل واغینه مونږ ته شدود راو باسو مونږ پښتنه نه کو. دا بالکل روغه خبره ده او سل فیصد ده. زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځم، ما تعلیم وکړه، تا هم را سره غبرګ وکړه، بیا راځم د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم، د ما 200 نمبر او د ستا زر نمبر، بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل زی ته ځان رسوم خو ته ونه رسیدلې. ځکه چې دلته انصاف هم نشته، انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زل رم او په دې کې به دې کوم کار وکي؟ زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي؟ دا ولې نشون موږ نږدې کولای او په دې کې به دې څومره کار وکي؟
مننه استاسنه. یو بل ورور سره خبرې کو. استړي مشي، زه فکر کوم دې سیګنل کې څه ستونزه ده. نبی صاحب که دغه پوښتنې ځواب ورکړي.
بل صاحب ته وویل چې انصاف نشته، د انصاف ترلاسه کولو یا د هدف ته رسیدلو لار وصله نه ده.
په یو جمهوریت نظام کې د دې مختلف لارې دي، وی یعنی تر اوسه پورې به دوی ماته داسې مثال نه کې دوی د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي، بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کورې تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو، ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلي دي، هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي، نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم، ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان سبق هم ونه وایي هغه اویا نمرې مانخ لکه دوی چې وي. نو دا خو حل لاره نه ده، سبا دا حل لاره نه ده، او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
اغول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی، مطلب دغه ځکهونکی ولې یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغه واقع دیني ذکر کوي، باور وکړه دغه خلک دي چې هغه په خپل په اسلام نه پوهیږي چې لیس دا یو سیاسي نوم دی، دې ته به څو دا تیروتون نه ونه کیږي، د اسمان د جماعت او د خوندې دي خوندې د سکول جن دي، دا دغه سین نه ده، دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی، هر څوک راځي او پم دی اشر ورګي دیږي وطن را نه. نو دا دا سین ده چې او بل خبر دا ده صحیح ده، یو تفاوت دوی د مدرسې او د سکول ترمنځ خو هغه د لپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ یو شي، هغوی سره نږدې کړو، داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړ کړو یا نور هم سره لرې کړو، دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب دا راته وایي چې میندې پلرونه د سکول استاد او په خاص توګه د جومات مولا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته لدلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب دا څه دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور و پلار به په یو ځلي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوې چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صرف ته ټولګي تم ځي وسلې سره ځي، نو هغه استاد غریب هم د تسلي شي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده، د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي یا عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کدمک شوي دي، هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي، که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه علماء او تا چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي، هغوی ورته ووایي اقل لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کې ساتلي دي یا جنګ کې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چا ته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونه تېر شي؟
بله اخري شیبې دي محمد نبی صاحب، ما ویل چې نن سبا تاسو خپل باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فعال دي، که فیسبوک ته ټویټر ده یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي، نو دا ته وایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو په دې کې د دې هر سره د رسنۍ منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګوري؟
په دې تیر سیمینار کې همدغه مې یوه موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړي توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي، دې کې دواړه شته دي، دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که د دې کې ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کاروي هغوی ته دا پیغام دی دا دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري هغوی سره نه ګوري د یو بل ځان خبروي دې دپاره یې کاروئ نه موږ باید یو خپل مجبوریت دی خپل مشکل د حل دپاره وکاروو زموږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسوال کېږي او بېرته موږ وژني وطن وانوي خپل کلی کور وانوي دوی ته داسې پیغامونه ورکوي دوی ته داسې شعر ولیکئ دوی ته داسې کلپ جوړ کړئ دوی ته داسې جملې ولیکئ داسې پوسټ ورته وکړئ چې هغه د عصمي تشدد لپاره د دوی تشویق وي نه تشدد ته.
بله اخري شی بی نو زما دغه پوښتنه وه چې د حکومتونه اثر لوبولې شي اکثر خلک ګیله لري چې پلانکي هواد دا شي کې پلانکي هواد دا کې یو پلانکي حکومت دا کې یو دا خود ځوانانو کار نه دی او دوی څه نشي کولې نو څو ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولې که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولای شي حکومتونه هم ډېر څه کولای شي خو نه کوي حکومتونه اصلا زه نه کار نه کوي که نه دغه دوی کنټرولولی شي دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي هغوی پرېښي دي حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي دي دوی په خلاف خبرې کوي دوی کوم عکس العمل نه ښیي عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري خپله پروپاګنډه هم نشي کولی بس ناستې یو په بل داوي دي او تهمتونه دي ولې په خپله څوک کار نه کوي مشکل همدغه دی که چېرته دوی خپله خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولی دپاره یا ګورنمنت لپاره دوی کار وکړي نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي عدم تشدد.
محمد نبی صاحب اخري شېبې دي ستاسو خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی ځان د وسلوالو لاسونه بچ نه کو نو خپل راتلونکي او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکي به څومره خطرناک وي؟
یو دما پیغام دی ټول قبایلی سیمو ځوانانو ته همدا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې اوسي او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغسې تور تم کې ژوند کوي په همدغسې یو بل به وژني او دوی به هېڅکله د سرګوروالۍ یا د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي نو دوی د نورو ځانونه د وسلوالو د منګولو نه راوباسي تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیر زیات مننه تاسو نه محمد نبی صاحب تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته تاسو نه یو نړۍ مننه
تاسو
نه هم مننه. اوس موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي همدارا د سغدريزي لاملونه څه دی وردی مخه څنګه نیول کېدی شي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسيږي. خپل کوربه سره مومن ته اجازه ورکړئ. نه لا پامه.